Kedast.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې اسلام آباد د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ احضار کړی او هغه ته یې په بانو کې د وروستي بریټ پاړه احتجاج وړاندې کړی دی. د پاکستان حکومت او د غراز یو شمیر لویدیز هیوادونه طالبان تورنوي چې په افغانستان کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا د لویدیزو هیوادونو دغه تورونه رد کړي. د راپورونو برخه وروسته راځي، خو په لید د سات په خبرونو کو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله مجبور شوی چې هغه هیواد ته د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات ودروي. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا پر 12 قلمه میوه او سبزیجاتو د پاکستان تعرفې ان تر 15 چنده لوړې شوې دي.
تعرفه وضع کړې ده چې تقریبا په بعض مواردو کې لس چنده 15 چنده جګه تللې ده، او دا د افغاني تجارانو په وس نه ده پوره چې دومره مالیه ورکړي او دومره تعرفه په ځان باندې تطبیق کړي. نو په دغه خاطر پلسنه مو وکړه ده چې صادرات بند کړو او د دې لپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي په اړه یې خپلې اندېښنې له پاکستان سره هم شریکې کړي، خو منفي ځواب یې ترلاسه کړی. د نوموړي په خبره پاکستان استدلال کوي چې دغه تعرفې یوازې پر افغانستان نه دي زیاتې شوي، بلکې پر ټولو هیوادونو چې پاکستان ته صادرات کوي زیاتې شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د اوړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم دی، د سبزیجاتو ترڅنګ د تازه میوو د صادراتو په وړاندې سخت اقدامات کوي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیری کرنډیکر په ننګرهار، کونړ، لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو خبر ورکړی دی. نوموړی پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د کلي چې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ مراتب څرګندوي، او د دې ترڅنګ یې ویلي چې له زیانمنو سره به د خوراکي موادو، اوبو او نورو اړینو توکو مرستې وشي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 250 کسان مړه او 350 نور ټپیان شوي دي. چارواکو همدارنګه ویلي چې په ختیځو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره نقد دی او د خوراکي موادو مرستې شوي. تر دې مخکې اروپایي اتحادیه هم ویلي و چې د سیلاب ځپلو سیمو وضعیت له نږدې څاري او د زیانمنو شوو لاسنیوی به وکړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د کابل جلال آباد د لوی لارې اړوند د نظر آباد پله لپاره چې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله یې یوه برخه ویجاړه شوې، د یوې بدیلې لارې د رغولو خبر ورکوي. د وزارت پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په سیمه کې د بدیلې لارې په پرانیستو سره دغه لویه لاره بیرته د وسایطو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د وزارت د رسنیز دفتر په وینا سرپرست وزیر محلا محمد عیسی ثانی د ننګرهار د ټولګټو ریاست تخنیکي ټیمونو ته لارښوونه کړې چې دغه پل ژر تر ژره په اساسي ډول ورغوي. په ننګرهار کې وروستیو سیلابونو پر ځاني زیانونو سربیره د خلکو شاوخوا 400 کورونه هم وران کړي او لارې ګودرې بندې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کووید-19 ناروغي اخته شوی او له دې سره یې په لاس ویګاس کې پلان شوی وینا هم لغوه شوې ده. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل چې د بایدن د کورونا ویروس نښې نښانې خفیفې دي، خو د ګوښوالي لپاره خپل کور ته لیږدول شوی او له همغه ځایه به چارې مخته بیایي. د بایدن ډاکټر ویلي چې هغه ته ټوخی، د پوزې بهېدا او د ستړیا احساس پیدا شوی، خو تبه نه لري. بایدن چې تل یې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي، داسې مهال کورونا کېږي چې امریکا کې ټاکنیز کمپاینونه حساس پړاو ته رسیدلی دي. او روسیې او اوکراین تایید کړی چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د بندیانو نوې تبادله ترسره کړې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ټیلیګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د 190 بندیانو د تبادلې په دې پړاو کې هر یو لوري د یو بل 95 بندیان آزاد کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د دغو بندیانو تبادله تایید کړې. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په وپاڼه کې هم مندلې شي. ادرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوی، خو د لانډو راپورونو په برخه کې لمړی دا راپور اخلو چې پاکستان په پا اسلام آباد کې د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ هزار کړی او په بنو کې د وروستي بریټ پاړه احتجاج ورته وړاندې کړی دی. د معلوماتو لمخې د دوشنبه پورز په بنو کې پر یو مرکز د بریټ پتراس کې د پاکستان اته وسلوال ځواکونه وجل سوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پرونی احتجاج په اړه څه نه دی ویلي، خو د لویدیځو هیوادونو هغه راپورونه واندېښنې رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د بهرني وسلوال موجود وي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای که یو شمیر هیوادونه او لویدیځوال دې ته چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې ترورستان مرکزونه لري، بشري حقوق او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي، جدي اندېښنې لري، نو را وړاندې د شي او په کابل کې د خپل سفارتونه بیرته پرانیزي تر څو پر وضعیت له نږدې څارنه وکړي.
داسې دلته د ترورستانو مرکزونه دي، دلته د تنظیمو مرکزونه دي، دلته د نورو دي، د افغانانې ولې نه ویني؟ دا څلوېښت میلیون انسانانې ولې نه ویني؟ دا دلته موجود سفارتونه ولې نه ویني؟ دا ډیپلوماتانې ولې نه ویني؟ دا سیاحینې ولې نه ویني؟ چې تېره لس زره کیلومتره لرې نه ویني؟ که له تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي، خو بیا راسې خپل سفارتونه خلاص کړي، په جرات نه کار واخلي، په ډیپلوماتیک ډګر کې را وړاندې شي، هر څه له نږدې نه وویني، مشاهده یې کړي.
ښاغلي متقی دغه څرګندونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی ریاستونو د چارو د ارزونې یوې غونډې ته کړي چې د وینا یوه برخه د هغه مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. ښاغلي متقی په دې اړه د لویدیځ قضاوت تر پوښتنې لاندې راوست او زیاته کړه هغه معلومات چې دوی یې د خبره د افغانستان له دښمنانو او د یو شمېر کړیو څخه چې هغه یې مغرض یې کړی و بللې ترلاسه کوي، هغه د مستندو معلوماتو په نوم خبروي. خغلی متقی په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالو مرکزونو په اړه ادعاوې بې اساسه بولي چې اسلام آباد پرون چهارشنبه یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د بنو د برید د بشپړو پلټنو او پکې د ښکېلو کسانو پر ضد سمدستي قوي او اغیزناکه اقدامات وکړي او هم د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان د دا ډول حملو د تکرار مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیالې وزارت ته ورغوښتی و او د دغه برید په تړاو یې ورته سخت احتجاج وړاندې کړ. په بنو کې د پاوز په یوه مرکز د دوشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې د جیش الفرسان محمد ډلې اخیستی، د پاکستان د پاوز په وینا اته پوځیان وژل شوي دي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د حافظ ګل بهادر ډله د دغه برید مسؤوله بلل شوې او ویل شوي دا ډله چې په افغانستان کې میشته ده د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي تر څنګ په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې لاس لري چې په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي او د قانون د تنفیذ د ادارو غړي وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر هم د سیشن بی پورس په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې په پاکستان کې د وروستي برید په تړاو دی وی پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت څخه په کراتو غوښتي دي چې دا مسله یقیني کړي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې د بریدونو لپاره کار وانخلي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات سیمې ته د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره ګډې ګټې لري. دا لومړی ځل نه دی چې اسلام آباد د طالبانو حکومت د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنوي، بلکې له دې مخکې هم د دا ډول بریدونو په تړاو په کراتو پر طالبانو ورته تورونه لګولي، خو د طالبانو حکومت د دغو تورونو د ردولو تر څنګ ویلي چې پاکستان د خپلې امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي او په دې برخه کې د پاتې راتلو ګوته د نورو ته نه نیسي.
و مو ریدل چې د پاکستان چارواکو په بنو کې د روسي بریټ په تړاو د طالبانو لورپوري ډیپلوماټ هزار کړي او هغه ته خپل احتجاج وړاندې کړي دی. بل ورته د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې د دوه درېم غونډې وخو ده چې د افغانستان په اړه د چین او روسي په ګډون د سیمې د هیوادونو او لویدیځو هیوادونو ترمنځ بیلابل نظرونه موجود دي چې د دې غونډې په اړه بې باوري زیاته کړي. پراپور کې راغلی چې لویدیځو هیوادونو د دوه په دریمه غونډه کې د بشري حقوقو پر موضوع ټینګار درلود، خو برعکس بیا چین او روسیې په غونډه کې د طالبانو پر حضور ټینګار کاوه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان او د ښځو د حقوقو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ستونزو ته د غزمنو حل لارو موندلو لپاره اړینه ده چې ښځې او نجونې خپلو حقونو ته لاسرسی ولري. په دې اړه تفصیل د سنا کاکړ پراپور کې.
د دوه له دریو غونډو وروسته د امریکا د سول انسټیټیوټ په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې د دریو میناستې په ګډون دغه غونډو ډاډمنې پایلې نه درلودې او ګډون کوونکو هیوادونو یوازې د دا ډول غونډو پر دوام هوکړه کړې ده. په دغه راپور کې چې سې شنبې خپور شو ویل شوي چې د دوه دریمه غونډه ښیي چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی چې د دې غونډو په اړه بې باوري زیاتوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ لیکلي چې چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه اعلان کړی چې د طالبانو له حضور پرته به په دغو غونډو کې ګډون ونه کړي، خو د یاد انسټیټیوټ په ټوکو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار د بشري حقونو پر موضوع ټینګار کړی او دا یې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط ګڼلی دی. راپور زیاتوي لویدیځو هیوادونو په یوه ګډلیک کې چې په بشپړه توګه نه دی عامیالنی شوی، د دوحې له درېیمې ناستې مخکې د دې غونډې پر اجنډا او بهیر نیوکه کړې. په راپور کې راغلی چې فرانسې، بریتانیا او کاناډا هم دغه لیک لاسلیک کړی او خبرداری ورکړی چې ښایي په دې غونډو کې خپل ګډون کم کړي. په راپور کې راغلي چې د دوحې د درېیمې ناستې په څیر غونډې طالبانو ته رسمیت وربخي او د هغوی ځپونکي تګلارې پیاوړې کوي. د دې څېړنیز راپور پر بنسټ ملګرو ملتونو هڅه وکړه چې طالبان قانع کړي چې په دې غونډه کې ګډون د دوی په ګټه دی. له همدې امله د دې سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیالې روزمرې د کارلو چې د غونډې مشري پر غاړه درلوده وویل چې تر دې غونډې مخکې په کابل کې له طالب چارواکو سره کتلي دي. دغه انسټیټیوټ وایي د افغانستان د یوازیني استازي په توګه د طالبانو بلنه په دې غونډه کې د ګډون لپاره د هغوی له شرطونو څخه وه چې په دې غونډه کې د مدني ټولنې او ښځو د استازو نه ګډون او د غونډې له اصلي اجنډا څخه د ښځو د مسلې لرې کول د دغه انسټیټیوټ په خبره د طالبانو په ګټه یو مثبت امتیاز و. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاتوي چې ملګرو ملتونو د طالبانو په غوښتنه او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو او د چین او روسیې په څیر د سیمه ییزو قدرتونو اړینو ګټو په پام کې نیولو سره د دوحې د درېیمې غونډې په اجنډا کې پر اقتصادي او د نشه یي توکو پر مسلې بحث وکړ. په راپور کې راغلي چې د دوحې غونډې موخه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې موندل و، خو داسې ښکاري چې نه طالبان او نه هم په دې غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه د طالبانو د تګلارو په اړه نتاف ښیي. طالب چارواکي تر دې دمه د دوحې د درېیمې ناستې د پایلو په اړه چوپه خوله پاتې دي، پرته له هغې دا و چې نړۍ د دوی پیغامونه اورېدلي او منلي دي. دوی ان په راتلونکو غونډو کې د ګډون ژمنه هم نه ده کړې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدي وایي چې د افغانستان د ستونزو حل د دې هیواد دننه دی.
د دې سره بحث په دې کې نه دی چې دوی داسې ولي، د دې سره بنیادي بحث په دې کې باید شروع شي چې تاسو په کوم مشروعیت د دولتي وسایلو په استعمال باندې دا یا هغه کوئ. که چېرته طالب ته اکوړې مولوي مقفه ورکړي وي چې د ښځو د جنکو تحصیل دې تر شپږمه پورې وي، دا د هغې فتوا ده، دا په دې ناستو او ولاړو باندې نه تبدیلېږي.
د بشری حقوقو فعال ظریف غفاری ازادي رادیو ته وویل
برنامه هایی که جامعه بین الملل بیرون حضور زن افغان، صدای زن افغان،
هغه پروګرامونه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو له حضور او د ښځو د غږ پرته مخ ته وړي، هیڅ مثبته پایله نه لري او تر اوسه یې نه ده لرلې. موږ وینو چې له دې غونډو څخه کلونه تیر شول، خو لا هم نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي.
حداقل مکتب، دروازې مکتب بروی دختر افغان باز بکنه.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ملګرو ملتونو د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل په موخه د دوحې درې ناستې ترسره کړې چې په تېرو دوو کې طالبانو ګډون نه درلود.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو په افغانستان کې د پاسپورت اړوند یو راپور ته. د طالبانو د پاسپورت ریاست په دې وروستیو کې په کابل کې اعلان وکړ چې د پاسپورت د ویش لپاره یې درې نورې څانګې هم پرانیستي، خو د پاسپورت متقاضیان به شکایتونه لري او وایي چې له اوږدې مودې راهیسې په تمه وي، خو بیا یې هم په اکثرو مواردو کې عریضو ته ځواب نه ویل کیږي. تفصیل لابه دې سپوږمۍ راوړو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د عمومي ریاست له دې ادعا سره سره چې د پاسپورت د ویش ادارې ظرفیت لوړ شوی، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو انتظار وروسته هم پر دې نه توانېږي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي. د کابل اوسیدونکي مهناز وایي چې پریکړه کړي چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړ شي، خو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره یې د تیر یو نیم کال هڅې بې پایلې وې.
شرایط افغان
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې وضعیت ورځ په ورځ د ځوانانو لپاره سختيږي. زه غواړم خپل کورنۍ سره پاسپورت واخلم او د خپل زده کړو د دوام لپاره یو گاونډي کې واته ولاړ شم. یو نیم کال وو خو تر اوسه مو پاسپورتونه نه دي ترلاسه کړي.
پاسپورت بګیری
د کابل یو سیدونکو چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې واغستل شي ورته شکایت لري.
مخکې مې د پاسپورت اخیستلو لپاره پر مخ نه پرې کړو خو تر اوسه پورې ماته نه چا زنګ ویلې دي ماته چا ویلې دي خو زه پاسپورت ډېر زیات ضرورت لرم.
خود طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست مشر مولوی عبدالکریم حسیب په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دوی د پاسپورتونو د ویش ظرفیت لوړ کړای او په ورځ کې تر 2000 پاسپورتونه په پلازمېنه ولایتونو کې پر غوښتونکو ویشي. هغه زیاته کړې چې د لا ډېرو اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه به د چنګاښ په 28مه د کابل په بېلابېلو سیمو کې د پاسپورت د ویش درې نور نوي مرکزونه هم جوړ شي.
لومړی څنګه په دارالامان کې، دویم په کلی زمان خان کې، او دریم په تنگی ترخیل کې. هر څنګه به په ورځنی ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي چې دغه مرکزونو آنلاین سیټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصیږي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په تیرو درې کلونو کې څو ځلې د تخنیکي ستونزو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د پاسپورتونو ویش درولای.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته چې زما همکار احمد شبر چمتو کړي.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم.
یو ورځ بداس شي خبر چې ګلمن شهید دلارو بر پښتون افغان.
دا سچې رډي مچلي د دې کینیډي ربرخه د ګلمن وزیر هنري هڅو ته ځانګړي شوې ده.
ما چې کله د ګلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډه کې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډه کې سوې.
ګلمن ته د یو شمېر افغان شاعرانو مرسي هم لرو.
اخلی په تندي باندې ډبره له سنګساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره.
د ده شعر راسپړو چې څرنګه شاعري یې کړې.
دغه تفکر چې ملنګ جان لره هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ.
او په دې خبرونه کې یو بل ویر هم کوو. نورستانی شاعر کشتون یار ومړ.
نام پرتوم تتنگ بوی لپ پرتوم تتنگ بوی.
زام وجود يم خاور کې ګم بفانی بشما خو کپننګ د وطن مرشم قیمتي بشما کامل شکرته زده سره او مال تیر ورګړیم نو پدې نیم چې په دار یا زندانی بشما ما کپننګ د افغان کلک تور وټړلا اصلي وارث د خوشحال خان او عبدالی بشما کمه دستا پښو کې.
د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه تیرونی د جمعې پورس د شمالي وزیرستان پرسمک خاور ته وسپارل شو. پو ګلمن باندې د جولای پر ومه په اسلام آباد کې بیټلې بریټ وکړ، ټپی کړ، خلکو روغتون ته انتقال کړ، ډله ډله ولسته د پښتنې ته ورغی، دعاوې ورته وکړې. خو د جولای په 11 د مړینې خبر خپور شو. له اسلام آباد د رسمک تر اسد خیل کلی پورې د ګلمن د جنازې د درناوي لپاره دومره ولس راوتلی وو چې شایي د هیڅ لیکوال یا شاعر په ویر باندې دومره افغانان نه وي راغونډ شوي. دغه ویر انځورګر شاعر عمان نیازی په خپل شعر کې داسې تصویر کړی.
اخلی په تندی باندې ډبره له سنګساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره. چیرته روان لکه د مستو وینو داره، جار د لټپو ملنګه جار لا کزاره، والوتې له زخمه لکه اور له لاله زاره، ونیسه دا غشی د لیندیو زمواره، هسکه یې په سر جنډه د بر وطن نیولې، مټې کې یې خاوره د دلبر وطن نیولې، مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره، غرقه وله چغو لکه نی ویله نی زاره، څو بهار رنگ و کرنگونه څو بهار څه پاتن اس کشوله تاو کله اظهار نه د تندکونو ماته نه ولا انکار اس کا غاړه راغې د تا غاړې تله دار یم عین ساقي زړه چاودن نه برکې نه و دا زمږ مجنون دی مجنون نه برکې نه و مست آزادی ناره کفن کې وې ساره ما وې کزه لاړم خو زه بیرته راغلم یاره دا چغه دې غبرګه شي د تارو کې روزګاره لنګه دې دا لاره شي دا لاره د خونکاره کړی کړی ازغن مزای تاو ترې توره ماره نه منم دا نه منم دا د شرم سپاره کېږ د دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پښتون رباب کېږ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پښتون رباب
کلمن پخپل ژوند کې پوهیده چې د ویر به ډیر خلک کوي
او زما پر مرګ به تومره ویر وی چې توبه به باسه زکه چې زده شپغو خويندو کښاله اورور یا
کلمن دا وړاندې نه یو ځای نه وکړي په یو بل شیر کې چې سندره شوی ده د خپل ویر داسې پیشکوي کوي
لالیا د غین خلاف ده زړبن ماته وې یو ورځ بادا شی یو ورځ بادا شی خبر چې ګلمان شهید ده دلروبر پښتون افغان له سرمان شهید
ده د ګلمن وزیر په ویر کې د افغان شوزو د انلاین ادبي بهر چینو غړیو شیرونه ویل دي لدی ډلی شریفی فیضی خپل شتي راسادي رادیو ادبي مجلې ته د واتس اپ لاري را لښلې ده
محبت لدی وطن کډ وکړه سرو ګلونو لچمن کډ وکړه د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو برشول د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو برشول بوې د مشکو لختن کډ وکړه د لوی افغانستان ارمان پوره نشو دلو ی افغانستان ارمان پوره نشو خلی بلبل لدی چمن نا کټ وکړه موري بورا خوري ورارا خڅ کندا موري بورا خوري ورارا خڅ کندا زلمی تو بلدی مسکن نا کډ وکړه پسروخ کو فیزینا استغم تالا کړه پسروخ کو فیزینا استغم تالا کړه چګلمن لدی گلشن نا کډ وکړه چګلمن لدی گلشن نا کډ
د ګلمن په ویر په خواله رسنیو کې ګڼو لنډې لیکلې دي په وی لنډې کې وایي ملي ماتم دی جهان خړ دی ګلمن مړ دی ننې خاورو تسپارینه په بل لنډې کې راغلي د ګلمن جنازه راغله زړه دې تکیا کړه په دیوال کې شتلا سونه او یو بل لنډې ده ګلمن زی زورت ګورم وسمه د خدای پوچارو نه رسیمینه دا افغان شوسو آنلاین ادبی بهیر وی غړي فهمي دانش بیا ته کلمن په ویر کې په خپل لنډي ویلي او سمسمه کړې دي
کلمن شهید شو پات نشو سب پر هر زړګي تر کوما ګرځو ما تر کوما ګرځو ما تور خاورو باندې وان یارا زبدې قبر ته تر کوما ناشته یما تر کوما ناشته یما استاپت لو ټول ملت خاورې شو خاور دی ٹولے ستا پرقیبانو شیمینا پرقیبانو شیمینا سما د وطن ارمان پرن شو ہر یو وطن میرا تد خارو لاند کرینا او خارو لاند کرینا گیلہ مند پختنو د سر تاج و ننی زکا ہر بھیغلا پٹ پکے یاد وینا او پٹ پکے یاد وینا دگی لمند زڑ ارمان پورن شو لارمانو نا تک زڑ گئی بطور لا توڑینا تور لا توڑینا او پا بلتانی ما شمان نشاڑی یارا ستاپ بل تم کے ٹول ملت شاڑی میانا ٹول ملت شاڑی میانا ستاد بل تان پویر کی یارا رنگ میالو تنس یوازے ناست یما او یوازے ناست یما موری یوازے پغم نتا دد پغم کے ٹول ملت ویر کوینا ویر کوینا غم دی پزڑا باندے غم جن کڑم لطور وینو ڈک زڑ گئے بطور لہا توڑما تور لہا توڑما گیلا مند خورو لائق نوا خور دی دد پر قیبانو شیمینا اور پانو شیمیانا
داخل دانش پلنډیو کې وداوا چې مور یوازې په غم نه ده د ته په غم کې ټول ملت ویر کوینه لیکوال پاکیزه ارزو د ګلمن د مور کیسې کوي او په دې نظر ته چې د تکړه اولادونو په تکړه توپ کې د میندو په لاسونو سترګې مو پټوي
پښتو کې یو متل دی وای په ښه اولاد مور پلار یادیږي د ګلمن له شهادت سره ځین نورې خبرې هم راپورته شوې په دې خو موږ پوهېدو چې ګلمن ډېر زړور قوي او مبارز ده سرسپارلی مبارز ده سره له دې چې ګلمن ډېر زده کړې هم نه وې کړې سیاست هم نه ولوستی د مبارزې په برخه کې یې څه مثلا یا کوه شي ټرېننګ یا داسې څه هم نه ولیدلي خو دا څرنګه په ده کې دومره ډېر قوت و په ده کې دومره زړورتیا وه د دا له ده له چا زده کړې وو دا دای له کومه اخیستی وو یو خو زما په نظر ګلمن به له خپلې ټولنې چون پښتنه ټولنه ومن میړانې ته پیژندل کیږي له دې متاثره وه ګلمن بتمن خپل تاریخ لوستی د خپلو پلرونو او نیکونو د سرخندنو تاریخ به لوستی او بل تر ټولو مهمه دا ده چې کله ګلمن له زندانه را خلاصیږي په یوه ویډیو کې د مور لیدر کیږي او په هغه ویډیو کې ګورو چې بعد لا ته میاسو چې ګلمن شهید ډیر شکنجه سوی مور ډیره نورمال حالت کې ده او خاندي او په ډیر خوشحالي غږیږي په هغه کې یوه خبره داسې ویل کېده چې د ورته چې دا خو د میړنو کار وي دا 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 کومه نوې خبره نه ده چې ته شکنجه سوی یا ځورېدلی میړانې خو همدې لپاره وي نو دا چې ګلمن دومره زړور و دومره قوي و د ده تر شا د ده داسې میړانې قوي او مبارزه مور وه د ګلمن تربیه یې داسې کړې وه چې هغه له هېڅ شي څخه هم نه ډارېدو هغه خپل سر هغه خپل ټول ژوند د ملت لپاره د قربانۍ لپاره ایښی و ما دغسې مسایل په تاریخ کې لوستي وو چې پښتنې ښځې مثلا داسې زړورې دي یا داسې وې یاسې کله کله ستا خدای ستا مبارزه وبخې مبالغه راته ښکارېده خو ما د ګلمن له شهادت او د ګلمن په مبارزې کې د خپل تاریخ هغه تصویرونه چې ما لوستل یا ما پسله ذهن کې به مجسم کول چې آیا داسې به په رښتیا وو یا به ماته مبالغه ښکارېده نن ما په خپلو سترګو هغه ټول په خپلو سترګو ولیدل او زه اوس پوه شوم چې په تاریخ کې هېڅ هم مبالغه نه وو بلکې دا ټول واقعیتونه وو د همغې تاریخ د هغه میندو د هغه زړورو او مبارزو افغانو میندو او ښځو څخه همداسې میړني او قهرمان اولادونه لکه ګیلمن شهید زیږي او همداسې تربیه ورکول کیږي. او اوس وروسته له شهادته مشر منظور پښتین وویل چې کله ما د ګیلمن مور ته وویل چې ګیلمن شهید سو دی وخندل. ما فکر وکړ چې دا پوه نه شوه، خو چې بیا مې ورته وویل چې ګیلمن شهید سو دی وویل چې زه خبره یم چې شهید سو. ما تاسو سره په یوه ویډیو کې وعده کړې وه چې زه تو ګیلمن ناست یو، ما درته وویل چې ما دا زوی خپل قام ته وربخلی.